آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو د رایو تفتیش پیل شوه ده. خود عبدالله د ټیم ناظرین پکې نو په چین کې زلزلې لږ تر لږه 150 کسه وژلې دي او په غزه کې د ملګرو ملتونو په مکتب باندې بمباری شوې ده، لس کسه پکې وژل شوې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله ټیم یو ثبت شوې مکالمه خبره کړې ده. ادعا کوي چې د کریم خلیلی غږ ده او د یو مشخص کاندید په ګټه یې کمپین کړی ده. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د ولسمشری د دوهم پړاو د انتخاباتو د رای تفتیش نن د عبدالله د ټیم د ناظرینو د حضور نه بغیر پیل سو. په دې اړه پام وکړئ د اکرام شینواری دغه ریپورت ده.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نن سهار د یو ساعت لپاره تفتیش د پیلېدو وروسته د څلورو نورو ساعتونو لپاره دا بهیر د ملګرو ملتونو په غوښتنه په دې هیله ودروه چې کیدای شي د ډاکټر عبدالله ټیم به په دغه بهیر کې ګډون وکړي. خو د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون څلور ساعته وروسته دا بهیر پرته د ډاکټر عبدالله د ټیم د څارونکو نه پیل کړ. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي نور محمد نور خبر اعلان ته وویل چې اوس هم د دغه کمیسیون دروازې د ډاکټر عبدالله د ټیم پر مخ پرانیستې دي.
د قوانینو او د نړیوالو معیارونو په اساس باندې ګام اوچتوي او موږ امیدوار یو چې دواړو کاندیدانو ته کوم څه چې د تفتیش یا د پلاټنې په اساس باندې نهایي کېږي د منلو وړ وګرځي.
نور محمد نور وویل چې د رایو بیا پلاټنې بهیر د هغو معیارونو له مخې پر مخ ځي چې په اصولو کې پرې دواړو کاندیدانو موافقه کړې وه او ملګرو ملتونو لخوا ترتیب شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې مطالعه کړې د افغانستان قوانین سره هم په ټکر کې نه دي. همداشان نور محمد نور وویل چې دا بهیر به نور پرته د کوم ځنډ نه پر مخ لاړ شي.
تحلیلګران وایي چې سیاسي بې ثباتي د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی دی او د رایو د تفتیش ځنډول د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو کاندیدانو سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي او ټینګار یې کړی دی چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو تفتیش باید په وخت سرته ورسیږي.
بل پلو ته نن د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د حشمت خلیل کرزي د فاتحې د پاره قندهار ته تللي وو. حشمت خلیل کرزی د جمهور رئیس کرزی د اکازوی او د اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین حوزوی مسؤل د کوچنی اختر په دویم ورځ په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. په قندهار کې د امریکا خبریال عزیز الله پوپل ویلی دی چې نن په ښار کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ورتګ له کبله سخت امنیتی تدابیر نیول شوی وو. په دې اړه د عزیز الله پوپل بشپړ رپورت د خبرونو وروسته اوریدلی شئ.
د ولسمشری د کاندید عبدالله ټیم نن سبسوي مکالمه خبره کړې ده چې دا کوي د ولسمشر د دوهم رسیال کریم خلیلی ژغ دی. په دغه مکالمه کې چې د عبدالله ټیم میدا کوي د کریم خلیلی ژغ دی، هغه د خپل پلویان غواړي چې د مشخص کاندید په ګټه کمپاین وکړي. د عبدالله د ټیم د مرکزی دفتر مسؤل بریالی ارسلایی د دغه غږ د خبرولو په محل ول چې ژغ دقیق دی. هغه کریم خلیلی په ټاکنو کې د لاسوهنې په تور تورن کړ. خو د کریم خلیلی دفتر وایي چې خپور سوی ژغ جعلي دی او د کریم خلیلی نه دی.
د هرات د امنیه قومندان ویلی دی هغه درې کسان چې په دغه ولایت کې په ترور او وژنو کې لاس لري په ایران کې دي. د هرات د امنیه قومندان سمیع الله قطره چې نن په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې زیاته کړه چې دغه درې کسان چې د وروستیو میاشتو په وژنو کې لاس لري د ایران له خوا ورسره مرسته کیږي. هغه دا خبره هم وکړه چې په هرات کې د هندوستان په قونسلګرۍ باندې برید د پاکستان د لشکر طیبه لخوا شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. چینایي چارواکي وایي چې دغه هیواد د جنوب لویدیځ په غرنۍ سیمه کې زلزله سوې ده چې لږ تر لږه 150 کسان مړه کړي دي. چارواکي وایي چې په زلزلې کې چې نن سوې ده تر 1500 ډېر کسان ټپیان سوي هم دي. همداراز یو شمېر نور کسان بیا له درکه دي. د زلزلې مرکز د یانان په ولایت کې وو. د زلزلې له امله یو شمېر ودانۍ ړنګې سوي دي چې پکښې مکتب هم شامل دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز وایي چې په چین کې د نننۍ زلزلې شدت 6.1 وو، خو چینایي چارواکي بیا وایي چې دغه زلزله تر دې هم شدیده وه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. په غزې کې د ملګرو ملتونو په یو مکتب باندې په بمبارۍ کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي دي او 15 نور ټپي شوي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وویل چې داسې معلومیږي چې په مکتب باندې نننی برید د اسرایلو هوایي قواوو کړی وي. د ملګرو ملتونو په مکتب کې د جګړو له امله بې ځایه شوو کورنیو پناه اخیستې ده. شاهدین وایي چې د رفا په ښار کې 14 هغه مهال وشوه چې خلک د ډوډۍ لپاره کتار ولاړو. په مړو کې ماشومان هم وو. د برید په اکله د اسرایلو پوځ سمدستي څه نه دي ویلي. په تیرو 10 ورځو کې دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتونو په مکتب باندې برید کیږي. اسرائیلو ویلی دی چې دغه کار د حماس د ډلې لخوا په اسرائیلو باندې د راکټونو د ویشتلو په ځواب کې کړی دی. د اسرائیلو پوځ ویلی دی چې دغه راکټونه د ملګرو ملتونو مکتب ته نږدې زینه توغول شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په مکتب کې د غزې د تړانګې تر 3000 ډېر اوسیدونکي پراته دي چې د جنګونو له لاسه یې خپل کورونه پرې ایښي دي. د ملګرو ملتونو په مکتب باندې په داسې وخت کې برید شوی دی چې اسرائیلو د غزې نه خپل یو شمېر عسکر ایستلي دي، خو د غزې په شاوخوا سیمو کې بیا خپل عسکر ځای په ځای کړي دي. د اسرائیلو د پوځ یو چارواکي ویلي دي چې ماموریت یې چې د حماس د تونلونو ویجاړول وو بشپړېدو ته نږدې شوي دي. په عین حال کې د حماس فلسطیني ملیشه ګروپونه او د اسلامي جهاد خلک قاهرې ته رسېدلي دي چې د اوربان په پیشنهاد وغږیږي. د دې خبرو بندوبست مصري او امریکایي مامورینو کړی دی. اسرائیلو تر اوسه پورې دې خبرو ته څوک نه دي ورلېږلي.
د لبنان سرازان تمیم سلام وایي چې په سرحدي ښارګوټي باندې د سوریې د یاغیانو پرونی حمله په لبنان او د لبنان په ولس باندې حمله ده. ښاغلی سلام وایي چې د حکومت به ګډوډي ونه زغمي او پرې به نږدي چې حالات له کنټروله ووزي. دی وایي چې پوځ لګیا دی چې د ارسال په ښارګوټي کې چې شاوخوا ته یې جګړه روانه ده بېرته امنیت او کراري راولي. د لبنان پوځ نن وویل چې د ارسال په ښارګوټ کې 8 عسکر د دوو ملکیان وژل سوي دي. لبناني چارواکي وایي چې تشدد هغه وخت شروع سو چې امنیتي قواوو د تلاشۍ په پوستي کې د یاغیانو د النصري د جبهې یو غړی ونیوي چې وروسته بیا وسلوالو په ارسال باندې حمله وکړه چې غوښتل یې دغه نیول سوی کس خوشي کړي. دوی د پولیسو مرکز ونیوي او یو شمېر عسکر یې د لنډ وخت لپاره یرغمل کړل.
د سومالی په مرکز موګدیشو کې د بم په چاودنه کې درې خزي وژل شوې دي، لک تر لګه او نور زخمی شوې دي. د سومالی چارواکو ویلي دي چې دغه خزو د موګدیشو د خار کوڅې پاکولې چې بم وچاودې ده. دغه بم چې په یو ډیران کې خوندل شوی وو نن د موګدیشو د هودان په ناحیه کې وچاودې ده. تر اوسه پورې هیڅ چا د دې بم چونې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو وختونو کې د الشباب افراطي ډلې د سومالی په پایتخت موګدیشو باندې حملو ته زور ورکړی دی.
د هند سرازم نن نیپال ته ولاړ چې د انرژي او ترانسپورت د پروژو په باره کې خبرې وکړي. دغه د سفر هدف دا هم شو د سوي دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې تقویه شي. ښاغلی نریندر مودي پلان لري چې په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د نیپالي سیاست پلارانو سره وګوري، د هندوان یو مشهور معبد ته ولاړ سي او د نیپال پارلمان ته وینا وکړي. په اوکران کې د حکومتي قواو او بلتون غشتونکو ترمنځ سخته جګړه نښتې ده. د اوکران په ختیځ کې نښتې داسې مهال سوي دي چې نن د درېمې ورځې لپاره هم نړیوالو تحقیقونکو د مالیزیایي الوتکې د راغورځېدو ځای ته د تحقیقات لپاره تللي وو. ځایي چارواکي وایي چې د دونتیسک په سیمه کې 6 کسان وژل سوي دي. یو بل اوکراني چارواکي د رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې د لونسک په ښار کې بیا 3 نور کسان وژل سوي دي. په ان وخت کې د مالزیایي الوتکې د راغورځېدو په ځای کې د لا ډیرو قربانیانو مړې موندل سوي دي. چینایي چارواکي وایي چې پرونۍ چاودنې کې چې د چین په ختیځ کې د کاشان په ښار کې سوی ده د مړو شمېر 9 کسانو ته رسېدلی دی. په چاودنې کې چې په فابریکې کې پرون سهار وسوه تر 200 ډېر کسان ټپیان سوي هم دي. ځایي چارواکي وایي چې نن په یو خبري کنفرانس کې البته دوی وویل چې د تحقیقات لپاره یې د فابریکې دوه مسؤلین نیولې دي، خو د دوه کسان نمونه نه دي ویلي. او په عراق کې افراطیانو دو نور شارګوټي او د تیلو یو فابریکه نیولې ده. ځای چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه افراطي ډلې د عراق په شمال کې د کوردي امنیتي ځواکونو نه دغه سیمې ونیولې.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله د جمهور رئیس کرزی د اکادو زوی حشمت خلیل کرزی د فاتحې د پاره نن قضاهار ته تللي وو. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې ګورو چې د کرکټ په دنیا کې تازه نن څه خبرونه د مطیع الله عابد لاسته راغلي دي. څنګه خاص ستاسې لاسته
زما لاستم راغلی دی؟ کرکټ میناوال هم خبر شوی دی چې د افغانستان د کرکټ الف لوب ډله چې په زمبابوي کې ده او الته د سلورو ورځو دوه مختلف سیالۍ یعنی کرکټ په اصطلاح دی او ته سیریز وایي چې په دې کې یو ټیم لکه افغانستان تلله زمبابوي ته او د کوربه هوا سره لوبې کوي. سلور یو ورځنۍ لوبې وشوې چې هغه د افغانستان او د زمبابوي ترمنځ په دوه دوه مساوي تمام شوې چې غټ کمال دا و چې افغانستان په اول ځل باندې د کرکټ د شورا دا اول درجه ټیم زمبابوي ته زی والته شکست نه ویني یعنی کې دوه دوه
مساوي هم چې شو ډیره خبره
ده. ډیره خبره بیا غړ کمال د افغانستان د ځوانانو لوبغاړو چې الف ټیم مرتوي دوی کمال دا وکړو چې په اول لوبه کې زمبابوي ته شکست ورکړه او په 15 منډو کیپټان میرویس اشرف چې خلو به وکړه ورسره نجیب زادران نجیب ترکی او نشان نور ځوانانو فرید ملک او یامین احمدزی دویم لوبه د سلورو پیل شو او هغه کې افغانستان لږ کمزورې اوسه پورې ښکاره شو بلکې د ماتې په لور روان دی. دا دلی قسمت او زحمت دواړه دغه سره یاري کوي د زمبابوي سره او لوبه چې اوس موږ ګورو افغانستان هغه شانتي څنګه چې په اول لوبه کې ښه لوبه کړې وه نجیب زدان او میرویس اشرف هغه ګټې ونه کړه ټیم کې څه تغیرات راغلل هغه تغیرات هم څه فایده ورته ونه کړه نو هغه څنګه وایي چې کله به کوربه غټي کله به ملمه غټي نن نه کوربه غټي
معلومی کې دسی اما بیا هم سره سني شي ویل
کرکټ کې هغه خري ته پر معلومی کې نه څوک به غټي دا که نه لوبغاړي پاتې او نه منډه پاتې کې دي شي نه لوبغاړي نه نه مخ کې اوسو دي هو زستي دا غو نه لوبغاړي پاتې دي 50 منډه ته پاتې دي او ډیر وخت هم ورته پاتې دي نو
که بس امکان دي ډیر کم دي چې غټي
نه دوه دوه نشي نو د زمبابوي ګټه ده. خو بیا هم موږ هم غوړه خبره چې په سلو ورځو او سلو ورځو کې دوه 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 ګټل دوه موبایل نو د دوه کې یو موبایل له یو موږ ګټل
یو
بیا موږ خدي بیا موږ مساوي
است بیا موږ ډیر خدي
نو زړه نه بنه خپه کوو کرکټ مینوال دې نه خپه کوي زمبابوي غونډه ټیم سره دومره خسته لوبه کول هم دې هدا پور راوستل هم
غټه
خبره ده. نو موږ ورته د آینده لپاره هیلمند یستو چې دغه تجربه نه ګټه واخلي او د نړیوال جام لپاره یو خټه سره تیار کی.
ډیر تشکر عبد صاحب کوربه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله ټیم نن یو ثبت شوی مکالمه خبره کړې ده چې ادعا کوي چې د جمهور رئیس د دویم مرستیال کریم خلیلی غږ ده او وایي چې د یو مشخص کاندید په ګټه کمپین کړی دی. په دې حق له زموږ خبریال اکرام شیرواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د یو کاندید ډاکټر عبدالله انتخاباتي ټیم ادعا کړی چې د افغانستان د جمهوری رئیس دوم مرستیال محمد کریم خلیلی د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو کې بې طرفه نه دی پاتې شوی او خپل پلویان یې دغه انتخاباتي ټیم سیال ټیم پلوی ته هڅولی دي. د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ټیم مشر نصر الله بریالی ارسلایی نن په کابل کې خبریالانو ته د جمهوری رئیس د دوم مرستیال محمد کریم خلیلی ته یو منسوب شوی اواز خپور کړ چې د ارسلایی په وینا پکې د جمهوری رئیس دوم سیل خپل پلویان ته دا ویل غواړي چې جمهوری سمیت کرزی او نړیوال ټولنه د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کاندیدو په باب مثبت نظر لري.
د جمهور رئیس دویم مرستیال خلیلی سه په خپل خبرو کې ګډونوالو ته او خپل حامیانو ته وایي چې من در جریانم کې همه تلاش ها د درون حکومت
ز په جریان کې په حکومت او هم په انتخاباتي کمیسیونو په دلنه کې ټول هسي او د افغانستان د جمهور رئیس په وړاندې ټول هسي دغه ټیم د بریالیتوب او دغه کاندید په باب مثبت نظر وجود لري. ما هم د افغانستان جلالت ماب جمهور رئیس سره خبرې لرلې او هم می نړیوالو دوستانو سره اړیکې نیولې چې زمونږ نړیوالو دوستانو مونږ ته وعده راکړي چې د هرې وسیلې او هر فرصت نه په کار اخیستو سره د دغه ټیم په ګټه به کار واخیستل شي. ارسلی له نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو وغوښتل چې د کریم خلیلي د دغو څرګندونو په باب د خپل نظر روښانه کړي. د افغانستان د جمهور رئیس دوم مرستیال دفتر د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم لخوا کریم خلیلي ته منسوب شوی غږ سختګي بللې او د دغه ټیم دا کړنایي غندلې ده. د جمهور رئیس د دوم مرستیال د دفتر مشر عباس بصیر امریکا غږ ته وویل چې معمولا استاد خلیلي چې په کومه ژبه غږیږي په دې خپل شوي اواز کې هغه څه نه لیدل کیږي. عباس بصیر ویل د دې لپاره چې استاذ خلیلي چې په خپلو خبرو کې د کومو ژبني ادبیاتو نه کار اخلي هغه هیڅکله په دغسې ژبني ادبیاتو نه غږیږي او هم د دغه غږ ادبیات په بشپړه توګه د جناب خلیلي صاحب د ژبني ادبیاتو سره سمون نه خوري. همداشان ارسلی دریو د تفتیش په بهیر کې دغه ټیم نه ګډون په باب هم خبریالانو ته معلومات ورکړه. وویل چې دې ټیم خپل شتونه د ریو د پلاتنی د بهیر د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو ته سپارلی وو او ملګرو ملتونو ورته ویلي وو چې دا اداره به د وړاندیزونه د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون او ډاکټر اشرف غنی احمدزي ټیم سره شریک کړي او چې کله هم دا غاړي په دې وړاندیزونو سلاح شي نو بیا به دا بهیر پیلیږي. خو ارسلی ویل چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون پرته له دې چې د دوی وړاندیزونو او شرطونو ته پاملرنه وکړي د دغه ټیم د څارونکو په نشتون کې د پلټنې بهیر نن پیل کړي.
با تاسف باید وګویم چې بدون
اجازه ارسلی ویل په تاسف سره باید وویم چې پرته له دې چې زمونږ شرطونه ومنل شي هغوی پلټنه پیل کړله چې زمونږ له نظره نه اصولي نه قانوني او نه مشروعیت لري. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نن سهار د یو ساعت لپاره تفتیش د پیلېدو وروسته د څلورو نورو ساعتونو لپاره دا بهیر د ملګرو ملتونو په غوښتنه په دې هیله ودروه چې کیدای شي د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم په دغه بهیر کې ګډون وکړي. خو د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون څلور ساعته وروسته دا بهیر پرته د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم د څارونکو نه پیل کړ. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي نور محمد نور خبریالانو ته وویل چې اوس هم دغه کمیسیون دروازې د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم پر مخ پرانیستې دي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د افغانستان د قوانینو او د نړیوالو معیارونو په اساس باندې ګام اوچتوي او among امیدوارو چې دوالو کاندیدانو ته کوم څه چې د تفتیش یا د پلاتنه په اساس باندې نهایي کېږي د منلو وړ وګرځي.
نور محمد نور ویل چې دریو بیا پلاتنی بهیر د هغو معیارونو له مخې پر مخ ځي چې په اصولو کې پرې دواړو کاندیدانو موافقه کړې وه او ملګرو ملتونو لخوا ترتیب شوې او د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون چې مطالعه کړې د افغانستان قوانین سره هم په ټکر کې نه دي. همداشان نور محمد نور ویل چې دا بهیر به نور پرته د کوم ځنډ نه پر مخ لاړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهور رئیس حامد کرزی د اکادوزی حشمت خلیل کرزی د فاتحې لپاره نن قندهار ته تللی وو. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
د ولسمشری دواړه نماندان لخپل پلویانو سره یو ځای د کندهار ښار په جنوبی څنډه کارس کې د حشمت کرزی کور ته ولاړل او د هغه د اروا د خوشی لپاره د دعا لاسونه لپکړه. دواړو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله حشمت خلیل کرزی یو وطن پرسته پیوړی افغان او د وطن خواخوږی شخصیت یاد کړ او د هغه پر مرګ د جمهور رئیس کرزی کورنۍ ته تسلیت وایه. حشمت خلیل کرزی چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز کمپاین حوزوي مسول هم وو د کوچنی اختر په دوهم ورځ د یو ځنو جون کې لوري په خپل کور کې ووژل سو. ډاکټر اشرف غنی احمدزی په کندهار کې وویل چې د قومي مخورو او مشرانو وژل کېده یو بهرنی د ساده خو په سرګند ډول کوم هیوا ته غوتونه نیول. نوموړي چې د حشمت کرزی په پلرنی کلی کارس کې د هغوی په کور کې د فاتحې په مراسمو کې خبرې کولې زیاته کړې چې د قومي مشرانو وژل کېده د افغانانو کار نه دی. د وویل چې د بریلتو په صورت کې به بیا هم ډیره پاملرنه د سولې بهیر ته وي او د افغانانو د دغه یوازنی ارمان د پوره کېدو لپاره به پوره پوره هڅه کوي.
او هیڅ دښمن ته به دا موقع نه ورکوو چې دا اتحاد موږ مات کړي. دا توطئه د افغانستان د ولس پر ضد توطئه وه او موږ د ورورګلوي د مقابل توطئه وه.
ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل لندو خبرو کې وویل چې د افغانانو غم سره شریک دی. د وویل چې د افغان په توګه او د خپل ټاکنیز ټیم په استازیتوب د حشمت کرزی د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته راغلی. د پټینګار سره وویل چې افغانان سره یو دي او سیاسي سیالي یوازې د ژوندانه یو اړخ دی.
کله تاسو پوهیږئ چې اوس د دې یو موږ د یو سخت انتخابات نه راوتلي خلک دا طبیعي حالت ده. په وطن کې ټول داخلي کیږي خلک خاوي نیسي د یو چا پلوي کوي دا حق ده. موږ مبارزه مجاهدین چې شهیدان ورکړی ده د دې لپاره ورکړی ده چې افغانان دا حق لاسته راوړي چې خپل په خوښه د خپل مشر ولسمشر وټاکي. دا جلا خبره ده او د سیاست لپاره دلته نه یم راغلی. د یو مسلمان او د یو افغان او د یو خاندارۍ په حیث دلته راغلی چې خپل عزیزانو سره غم شریکي وکړم.
د حشمت خلیل کرزی یوازنی ورور حکمت کرزی د ولسمشری لدواړو نمندانو څخه وغوښتل چې د ورور د ارمانونو د پوره کېدو او لروان حالت څخه د هیواد د ژر نجات لپاره دی لاس په کار سي.
دغه ستاسو د ډاکټر صاحب راتګ دلته د ملي یووالي یو لوی اقدام دی. خدای دې دغه په برکت دغه وطن ته سوله راولي. دغه ستاسو حضور او د جناب محترم ډاکټر صاحب حضور موږ ته ډېر غټه اوژه ده. زما د ورور ارمان ستاسو دواړو په لاس کې دی.
د جمهور رئیس کرزی د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور شاه ولی خان کرزی د ولسمشری د دواړو نمایندانو له خواخوږۍ څخه منندوی وکړه. له پرون ورځې راهیسې په کندهار کې د ولسمشری د دواړو نمایندانو د راتګ لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کابل خاریان شکایت لري چې په ښار کې تفریحي پارکونه نشته دي، مګر د کابل خاروال ویلي دي چې د خارجیانو په مالي کومک کې ډېر پارکونه ودان کړي دي او نورې پروژې هم شته چې کار به ورباندې پیل شي. بهر صابر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
پارکونه او شنه فضا د خارج ژوندانه اړین ځایونه دي چې شتون یې د ښار ستړی او کاري ژوند تر ډیره بریده آرامه او هوسا ساتي. د محل کابل ښار د نږدې دیرشو پارکونو په شتون سره بیا هم نشي کولی شنه فضا او پارک ته د ښاریانو ضرورت رفع کړي. د کابل ښاروال محمد یونس نواندي شوي د خپل کار په دوران کې د بهرنیانو په مرسته د ښار د ښایست او زرغونوالي لپاره ډیر څه کړي دي. د هغه په وینا د سړکونو تر غاړې هغه څراغونه لګولي دي چې د لمر په انرژۍ سره روښانېږي. شنه پارکونه جوړ کړي او ډیری بیروزګار ځوانان هم د کار خوندن کړي دي او د محل بهرنیانو ورسره د سوار لس پروژو د ودانولو ژمنه هم سپارلې ده چې یوې د کابل ښار په مسعود سلور لارې کې د وړوکي پارک جوړول دي.
دریجه 14 پروژه اینا وعده کردن کې اینا را بر ما بساز.
دوی له موږ سره د سوار لس پروژو د جوړولو ژمنه کړي چې وای هم د دغه سلور لارې پاته او تشه سیمه ده. دوی د ویالو او پلیټګ لارې جوړې کړي او په همدغه سیمه کې یو تشه سیمه و. دوی د یو خکلی پارک ته جوړولو کار پیل کړی دی او دا د هغه څور لسو پروژو یو وړوکی برخه ده.
نن سبا کابل خاریان په تیره بیا میرمن او پیغلې د تفریح لپاره د مناسب فضا د نشتون نه هم ګیلمن دي. د وزیر اکبر خان په پارک کې یو میرمن ولید چې د خپل دوه ماشومانو سره په پارک کې ناسته ده. وای ماشومان راوستي سو په پارک کې ولوبېږي او په ګرمۍ کې لښنی او یخ فضا نه خوند واخلي. خو خالد وای وزګار زلمکیان ورته په پارک هم مزاحمت کوي او دانش کولای ل خپل ماشومان سره آزاد ناست پاسته وکړي.
چې باور کړی کې کوم چیزای ضرورت کې بخوایم به خاطر تفریح پخته کړی به وردیم خل اولادو اینجا یاجی کې بشینیم ارسو ببینیم کوم جوانایی کې مزاحمت خپ نه کړ.
باور وکړی چې نشم کولای هغه شیان چې په کور کې می پخ کړی ل خپل ماشومان سره په پارک کې وخرم. دلته زلمکیان مزاحمت کوي. مخ هم د دوی د خور مور په شان یو خو دوی موږ په آرامه نه پریږدي. په ښار کې هیڅ یو داسې ځای نشته چې ښځې او کورنۍ ورکې تفریح وکړي او ښار موږ لپاره د زندان حیثیت خپل کړی دی. خو د خالدې دغه اندېښنې ته هم د کابل ښاروال ځواب وایي. نوندې شوي ډېر ژر به د امریکې د پوځي ځواکونو په مالي مرسته د کابلي میرمنو لپاره ځانګړی پارک هم ودان کړي.
ما برای خانم ها کمتر امکانات پارک و تفریح را داریم. تنها باغ شهراراست که
موږ د میرمنو لپاره د پارکونو او تفریح لږ امکانات لرو. یوازې د شهراره باغ دی چې د کابل ښاریانو لپاره ځواب نشي ویلی. نو ځکه خو مو له دوی غوښتي چې د میرمن لپاره یو پارک جوړ کړي او د داسې یو مارکیټ د جوړولو غوښتنه مو هم کړي چې میرمنې وکولی شي خپل برابر کړي توکي پکې خرڅلاو ته کیږدي. دوی هم د جوړولو ژمنه راسره کړې ده.
په کابل ښار کې د پارکونو د کموالي سره سره دغه ښار کې داسې پارک هم شته دی چې د خلکو پر مخ تړلی دی، او دا ځکه چې دا پارکونه په مخدره توکو د روږدو کسانو لپاره مناسب ځایونه ګرځېدلي دي. د کابل ښار ولایت د سرسبزی ریاست مشره انجینیر نسرین صبری هم مني او وایي دا ځکه چې دوی نشي کولای د خپل کم پرسونل په مټ پارکونه خوندي کړي سو د روږدو کسانو ځاله او آرام ځای نشي.
و ما واقعا در شهر کابل پارکی که بتانن فامیل ها برون و در اونجا یک لحظه را براحتی بگذرنن نداریم.
موږ واقعا په کابل ښار کې داسې یو پارک نه لرو چې کورنۍ هلته ورشي او خپل وخت خوشحاله تیر کړي. دا خبره سمه ده، خو متاسفانه موږ د خپل کم شمیر کارکوونکو سره نشو کولای د دوی مخه ونیسو. زموږ امکانات کم دي. روږدي کسان د پارکونو په پنجره اوړي. کله چې موږ پولیسو ته مراجعه کوو نو اصلا پام نه کوي. دا ځکه چې ډیری پولیسان روږدي دي او د دې لپاره چې لارې ورباندې بندې نشي نو د نورو روږدو مخنیوی هم نه کوي. نسرین صبری وایي ډیر ژر به د میرمنو لپاره د ځانګړي پارک په جوړولو سره د هغوی لپاره د تفریح خوندي ځای هم برابر شي، خو تر هله چې د ټاکنو پایلې معلومې نه شي د کابل ښار ولایت ډیری پروژې چې د بهرنیانو په مټ او پیسو ودانیږي هم په ټپه درېدلې دي. د کابل ښار ولایت دا هم مني چې په ښار کې ډیری شنې سیمې د زورواکو لخوا غصب شوي دي او وایي یوه نه یوه ورځ به د غزمکې د زورواکو له منګولو راوباسي او د پارکونو په ودانولو سره به ښار شین زرغون کړي. بهارت صابر، آشنا راډیو، کابل.
پریشان افغان 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 افغان
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره.
د ولسمشر د دوهم پړاو د انتخاباتو د رای تفتیش نن د عبدالله د ټیم د ناظرینو د حضور نه بغیر پیل شو. د ولسمشر دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله نن د حشمت خلیل کرزی د فاتحې لپاره قندار ته تللي وو. د ولسمشر د کاندید عبدالله ټیم نن یو سبسوي مکالمه خبره کړې ده چې دا کوي د ولسمشر د دوهم رسیال کریم خلیلی ژغ دی، خو د کریم خلیلی دفتر ویلي دي چې خپور سوی ژغ جعلي دی او د کریم خلیلی نه دی. چینایي چارواکي وایي چې د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په غرنۍ سیمه کې زلزله سوې ده چې لږترلږه 150 کسان مړه کړي دي. په غزې کې د ملګرو ملتونو په یو مکتب باندې په بمبارۍ کې لږترلږه 10 کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. د سومالی په مرکز موګادیشو کې د بم په چاودنې کې 3 ښځې وژل شوي دي او لږترلږه 9 نورې زخمي شوي دي. د هند سره اعظم نن نیپال ته ولاړ چې د انرژي او ترانسپورت د پروژو په باره کې خبرې وکړي. د هغه د سفر هدف دا هم شو د سوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې تقویه سي. په اوکران کې د حکومتي قواوو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ سخته جګړه نښتې ده. ځایي چارواکي وایي چې د دونتسک په سیمه کې 6 کسان وژل شوي دي او یو بل اوکراینی چارواکي د رویټرز خبري اژانس ویل دي چې د لونسک په ښار کې بیا 3 کسان وژل شوي دي. چینایي چارواکي وایي چې په پرونی چاودنې کې چې د چین په ختیځ کې د کاشان په ښار کې وسوه د مړو شمیر 90 کسان ته رسیدلی دی. په دغه چاودنې کې چې په فابریکې کې سوې ده تر 200 نه ډېر کسان ټپیان شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د مشرانو جرګې د مهاجرت د خاصو ویزو د پروګرام په اساس افغانانو ته زر اضافي ویزې تصویب کړې دي. تر اوسه پورې 11,000 افغانانو او کورنیو ته دغه ویزې ورکړل شوې دي. نن د خبرو اترو یا گفتو شنو په پروګرام کې په همدې پروګرام غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. زمونږ د سټوډیو لمبر دی 202 شپږ اوس خپل پښتنې فیسبوک کې ولیکي او ورسته پروګرام ته زنګ ووهي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.